محکمو لار دفاع کړی ده. خاغلی ریاضت دا هم وویل سربیره پر شپږ ویشت زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له دوه پنځوس زره نه سوه جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هېواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هېواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آمار و ارقام که فعلا پیش ما وجود داره نشان میده
کومې شمیرې چې له موږ سره دی ښیي چې همدا اوس باندې یو نیم میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیرشو ولایتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانېدلی یو چې په وروستیو درې کلونو کې پنځه لکه جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو یې د اتلس زرو غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د چارو پوهان وایي دولت د ډیرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته رابولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا په هنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج خلو.
آهنگ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنگ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې لا ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایي او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطه یې له دفتره راووت. څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې سبا کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپیم. په پیل کې مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کېږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې خدمت پوخته د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بی سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلې. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی: اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل، ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت احترام دی چې د انسان مقام دی لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی: د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بی برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر نوی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ ستر ادیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي: د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیان د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي، هر جاپانی وګړی ځان تر وطن قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي، چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1950 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 10 کلونو را په دې خوا دنده ترسره کوي.
نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمونږ څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج.
ڈاکٹر صاحب تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
موږ تاسو خو د پولیو د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې دي. هماغه خبرې چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پونځي استاد ادبیات د شکل له مخې په دوه لویو برخو
ویشک.
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو د شعر ونه ویلې.
بالکل.
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړلی یو خاندان دی. نثر نثر چې نه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وای کنه
بشک
په دې باندې یو شاګرد پوول شي وښنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې تاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچې چاغه سواد بډې په قیمت راه نه داغه زیګندره تاسو ورته وای کړ. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کوي، جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وي. لنډې چشته، نیمکې چشته، سرو کې چشته، غاړې چشته، ببولارې چشته. دا وای یا مثلا بیا په امر سی په مانوي لحاظ باندې د مېند سندرې کومې، د خويند سندرې کومې، د مشمان سندرې کومې دي. کار دا ټولې ته ورته ښه. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمه پورته دی، دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومی چوکاٹ سوس په دیوانی ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریه پاړه کراته
او اعظم 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 د اوس دا چوکاټ ماته شي کړه.
بل
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دا غوي شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خې. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته الفاظ کې وسته خیال ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ خو. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خپل او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
ګور دا استاد خبره چې توسه شاګرد ته کته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او کته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. دا د ادبیاتو کار سره کار الفاظو سره ده. نو دا چې اوس هغه ته وخوذله، دا الفاظ ورته خود له تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، دا یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویل یو خطه د عوامو خبرې کوي. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاسو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تا ولوسه، دا چې تا ولوسه، ګوره هم موږ یو متخصص لیکوال پتوګا یا څېړونکو پتوګا به ته چا سره بحث کې
زوم چې تل ته دارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
ګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ده د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه و کې دا مصنوعی حرکاتو کې مصنوعی څه معنی چې تشبیه مصنوعی جوړ کې استعاره مصنوعی وي ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم نه وي
تاسو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکي ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبپوهنې استاد یې
رامنځته نه شو
ته د ژبپوهنې استاد یې آهنګ په نثر کې نه شو
نو تون
او آهنګ شته که نه شته
تون دی
او هغه آهنګ دی چې جملې سره بې نه وي یوازې موږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځبانه ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې د ډېر مهم رول لوبوي آهنګ دی چې د انسان په حواسو باندې تاثیر کوي
یو لکه اجازه ده آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نه ځکه چې هغه ځانګړی لحن موجود
دا دغه د آهنګ نه دره وځي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتونه په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی ته آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتونه په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړول کې رول لري نو دا رول چه دی یا دا ونده چه دا ام په نثر کې دا ام په نظم کې دا وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمه شکل چې ورته وای دا زیرو بمه وته څه په سره مزه کې الله هم کیږي نه الله هم په رول لري کنه خاص په رول لري کنه د دغه دوړو له شکلونو نه هم جوړي
زه وایم چې کدا ک لهن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
آهنګ کول دي نه نه آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي لدینه آهنګ متشکل کیږي لدینه آهنګ جوړيږي ها ایا د سه مصره زده غلط په تخته لیکم دوه مصری لیکم ته چپول مخه به سره برابرۍ خو ترمنځ به بیا دغه نه وي اغه یو اغه په وستون بنئ اغه لهن به صحیح نه وي هبه ته شي اغه به آهنګ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه
کیږي خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږه فاصله کې ولوله امه معنا تغیر امه آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې مونږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي هم دغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر واستو ګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغه یو بیت وایي چې کله شعر وایي نو وایي چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وایي کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله نا کله داسې چې شعر وایي وایي چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وایي چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شعوري شوی
کڅه د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وایي هغه په کې تخیل ګوري رنگینی په کې ګوري په دې پرخې دا وایي نوم صحیح دی
صحیح
چې کاري صحیح دی یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغوی چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وي دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته بیا نظم نه وایي سره دی چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا هغه رنگینه محتوا
دی مثلا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یې ورته خپل دي
نظم ورته لیکن نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي، نظم دی د چوکاټ لمخې، خو مونږ ورته ولې شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مونږ ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي غونې ورته خپل نظرونه دي، خو داسې یو کار کوي. مونږ د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیار کول راشه
ډیر مننه.
گلاب صاحب شعر ولې لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو سره لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. سو ګوي چې د دت په اساس باندې ز شعر لیکم، او سو ګوي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا غزوق په اساس باندې چې د شاعری کوم، نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بل کوم لامل دی، او همدغه زما ذوق دی، د خپل ذوق په اساس باندې چې د شعر لیکم.
تاسو یو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي، مثلا دام یاد چې د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوری. آیا دا شاعری خوند لري؟
بله، زه به درته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې، په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی، او په دې کې به سنایو بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنایو بدایي جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کومه داغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپل باندې د شاعری په برخه کې، د شعری چوکاټونو یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې کړې دي. ته ماسترۍ تر هغه د خپل زده کړې سره رسولي پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړی دی، او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللی ما په 1999 کال کې زه د کابل پونتون پښتو څانګې د ادبیاتو پونځي پښتو څانګې څخه فارغ شوی ما، لیسانس دورم دلته کړی ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کال درې کاله چې دی ما ونه شو کړی چې د ماسترۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې دی زه بیا په 1999 کال کې پېښور پوهنتون ماسترۍ ته چې دی بریالی شوم. اول ته مې چې دی د ماسترۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسترۍ دوره دې اوس بشپړه کړې څنګه؟
بله، د ماسترۍ دوره مې چې دی په 1999 کال کې چې دی بشپړ شوه، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لورې معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شعری فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کوم شاعری چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعری پیلې، نو هغه د غزل نه پیل کوي. همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي، او په لومړي قدم کې چې کوم شاعری هغه تبن ډیر دسی چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شان ډیر کوي.
او بل دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا، رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
دا نیم بیته ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سي د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتوني ما، او ما نه د خود له غدا سترګو ته. همدارنګه د طبيعت د پښتون ولای ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولای هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رقم حالت راځي، ز بیا هم څنګه ما پښتوني ما خپل پښتون.
استاد، لومړنۍ شاعري لڅ شعري را متاثر و؟
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټاو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي پکار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق، هغه عشق نو.
خا اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې زما په شاعري کې زه خپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم، زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګ غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنون کې دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وای چې حمزه صاحب وای چې اوخ کی اخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتشي
نو هر څنګه کوس موږ غ خپل دردونه پزړه کې دننه د ځان سره پټ کو، خو بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې اغه څو ویني اغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر درته سوم چې زما ذوق جمال به څومره، نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې وو، او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو. تر دې وروسته مې چې دی بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر دې وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نومېږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښېږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومېږي.
او په دې وروستي ماښام کې د څه راخستې دي، په څه شي بحث کړی؟
په وروستي ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی، او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کوي کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روښانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغې وایي اجل مولا تاورې او کنه، چیغې وایي اجل مولا تاورې او کنه، تشه خاور نه د غنی څنګه بشي خاورې. دلته چې دی د یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم، نو دلته چې دی د قران دوا یا تول راخستې دي چې او کل نفس زائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، مونږ خدا وایو کنه چې اجل شته، نو اجل نه چې دی انسان نه خلاصيږي، او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، تشه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغې وي اجل مولا تاورې وکنه، تشه خاور نه ده غني څنګه بشي خاورې.
دغه پړم چې استاسي یو غزل دا وخت تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن میرا غوخته سبا در نه پختنه کوم، نن میرا غوخته سبا در نه پختنه کوم، استاد هتیری کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزما کا غرزم غربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مېلی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، په هر قدم لګیم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړ کیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړ کیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه،
ډیر
شکر. مې مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښه باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکارا وګمه جبار خل لنډه کیسه نیمګړې رپورت دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیډه را واخیست. مخکې لدی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلې آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. خخا سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه ریپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایمالله تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان و. هیواد څو ځله ته د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شری د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وې شوې چې د سپین ګیری په څېره کې قهر غزونی وکړې. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زه یې کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار، ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅنډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څېر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي وو چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړي وای، مجبوریت یې وو. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې السلام. د څه لیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار یاره؟ راځنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه وو. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پری راړم به شو خورورا تاسو مال عباس سره څه کار لری حس ورورا موږ ور سره یو څو خبرې کوو ایمال اول ور پورته شو ترڅو یې چی خبره کوله سړی ور نږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل خو ایمال بیا هم خبره ور غبرګه کړه خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو خواته یې کېناست په خبرو یې پیل وکړ کاکا زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم ګوره یوه خبره چې نه به راته نه کوي ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی تو خو عیني شاهد وې سپینګیري ورته براګ براګ وکتل هیڅ غږ یې نه کاوه بوډا په کنځا شروع وکړه څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول له حجرې بهر شول مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېد څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدانه د روخانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو چې دا قبیله په غور کې اوسی. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده او لکه څنګه چې څرګنده ده د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې و نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې و. تر دې زیات نور د احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم په یوه کلي کې د شپې د زلمو بندار و. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو با بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو خو زړه یې بینا وو. غوګونه یې درانه وو خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې د ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې وو: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا لده ده، د فیروسکو او غور رڼا لده ده، هم د تیرو تورو برېښنا لده ده. چې توره وکاږي چړتون کې خالی، غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن څه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼخه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څخه خندان دی نه.
دلته کډونګ دی غګونه کوي او به بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړیننداری د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له د ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کوي نه لزان خو خیر الانان کوي نه چې په غور کې نیلې زین کوي نه پر کافرانو یې ناورین کوي نه چې په غور کې نیلې زین کوي نه پر کافرانو یې ناورین کوي نه تل دې بری وي د غازی پر میدان زته منی ستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري. په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر لژبې څو پوښتنې اورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یم، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم، لچانو پختم چې درد څنګه وی، لچانو پختم چې مینه څه ده، لچانو پختم هغه څنګه ده، لچانو پختم چې چرته بوي، لچانو پختم چې ولې نشته، لچانو پختم چې چرته لاړه، لچانو پختم چې ولې نه يم، لچانو پختم چې ولې نه يم، لچانو پختم چې څنګه ورکیم، لچانو پختم چې پلار څنګه وی، لچانو پختم قرار څنګه وی، لچانو پختم یار څنګه وی، اوس می زړه ټک پکې چوي، لچانو پختم چې خار څنګه وی، څوک په جواب د خاموشۍ راکړي، څوک به مفهوم د تنهایی راکړي، څوک به می شیر پخلا کړي، څوک به رنگین شان نړۍ راکړي، څوک به می سترګي واکړي، څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به خوښي تعریف کړي، څوک به خفګان ښکاره کړي، څوک به دې چوپ جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي، څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، نو څوک به دعا راکړي، څوک به رڼا راکړي، څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي، داسې څوک شته، داسې څوک شته، دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغونډ کړي، داسې څوک شته، نه هیڅوک نشته، زه لکه خلاص کتاب وم، خاورو ایرو کې پروت وم، ما وی چې لوست به شمه خو هیڅ چا ونه لوستم، نو څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې ولولي چا لوستی یم، څوک به مې وغږوي، څوک به الفاظ راکړي، څوک به انجام، څوک به آغاز راکړي، نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي، دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي، انجام یې ګونګ غوندې دی، نه څوک آغاز ښکاره کړي، نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو، بس هر څه ګونګ غوندې دي،